السلام علیکم ل غرمې مخ کې لس بجې دې رضوان مرادم او تاسو د ازادۍ رادیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ترا بولم د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغان مقامات وی چې په کندوز کې د جند الله په نوم د وی وسلوال ډلې قومندان وشل شوې ده بلخوا په هرات کې تر شپه د اور لګیدو له عمله ګڼ شمېر کسان مړ شوي او پراخ مالی تاوانونه هم اوختي دواړو موضوعاتو په اړه په همدې خبرونه کې جزئیات خبرېږي خو په سر کې اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره
په هرات ولایت کې دوه بلند غاز یو شرکت ته چیرمه په یوې ولګیدنه کې اولس کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي په کندوز کې د جند الله په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت ووژل شو او د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمولو سلا شوي دي په هرات ولایت کې دوه بلند غاز یو شرکت ته چیرمه په یوې ولګیدنه کې اولس کشه وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي د دغه ولایت وان احسان الله حیات نن ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیښې 20 میلیونه افغانۍ زیان هم اړولې ده دغه ولګیدنه تیر شپه 12 بجې د دهانی کمر کلاخ په سیمه کې رامنځته شوې ده چارواکو د دغه ولګیدنې لامل د شرکت د مسؤلانو بې احتیاطي ښودلې ده په کندز کې د جند الله په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور وو ووشل شو د کندز د والی ویان عبدالودود واحدی پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې حمله کې د جند الله درې سیمه ییز قومندانان او درې ازبک وسلوال هم وشل شوي دي د رویټرز خبري اژانس په حواله جند الله د سونی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا خبر تایید کړې خو د جند الله وسلوالو څه نه دی ویلي د دنګ ګروپ قرارداد شرکت وایي هغه درې کارکونکي چې په کابل کې په یوې بمی حمله کې وژل شوی د ملي اردو او ملي پولیسو د روزنې په پروګرام کې کار کولو دغه شرکت ویلي چې یاد کسان د ماین ایالت څخه و دغه شرکت رئیس لوون ټایر پرون ویل چې دغه درې امریکایانو د خپل هیواد په استازیتوب د بدلون راوستلو لپاره کار کولو د امریکا پوځ د موسی قلعه ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې پیل کړې دي رویټرز خبري اژانس وایي د امریکایي پوځي الوتکو د شنبې او یک شنبې پورت د هلمند د یاد ولسوال په یاد ولسوالۍ کې درې هوایي عملې کړې دي وسلوال طالبانو څو ورځې مخکې دا وسلوال لچې د مخدره موادو د تولید ستر مرکز ګڼل کیږي ونیوله د امریکایي ځواکونو یو ویان براین تیروبوس پرون روی ترس دوویل هوایی عمله پر حق وستوالو شوی چه دا افغانستان او ناتو امریکایی زواکونو تای گواخ بیخ کرده دا افغانستان دا پاوز یا ویان روی ترس ویلی چه پا موسا کلا که پا دی هوایی عملیاتو که و دیرش وستوال وجل شوی او چلویخ تنا زخمیان دی او دا هم څو بهرنی خبرونه د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمولو سلا شوې دي دا موافقه پرون د دواړو کوریاګانو د چارواکو ترمنځ له دوه ورځنۍ غونډې وروسته وشوه راپورونه وایي شمالي کوریا په دې غونډه کې د جنوبي کوریا د دوه سرتیرو په ټپ کېدلو خپل خواشینی ښودلې ده جنوبي کوریا وایي دا سرتیری د شمالي کوریا لخوا په یوه بمی حمله کې ژوبل شوې دي سیول دغه راز موافقه کړې ده چې د شمالي کوریا پر ضد به تبلیغاتي خبرونې وتروي متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې F-22 ډوله پرمختللې جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي د امریکا د هوایي ځواک مسؤل ډیبروا جیمز تیر ورځ وویل دا ګام په اوکراین کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناټو تړون د ختیځې اروپا د غړو هیوادونو اندېښنو ته په پام سره اخیستل شوی دی دا لومړی ځل دی چې امریکا F-22 ډوله جیټ الوتکې چې رادار یې نشي پیدا کولی اروپا ته استوي له F-22 ډوله جیټ الوتکو په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونو کې کار اخیستل کیږي د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند موافقې د پلي کېدو هڅې وشي مرکل دا خبرې پرون په برلین کې د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو فرانسوا اولاند او پترو پروشینکو سره ګډې خبرې غونډې ته وکړې د جرمني صدر اعظم ویل هغه موافقه چې په منځ کې وشوه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې او دا څرګندونې چې زیات خلک بیا هم د روانې جګړې قرباني شوي دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې له مخالفانو سره د سولې لپاره د منسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوه بدیل نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل له میاشت راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور در شپږ سوه تنه وژل شوي دي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر کې ایران ته ځي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویان مارتین شیفر پرون وویل د غربي قدرتونو او ایران اټومي موافقې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا ښه موقع برابره کړې ده. د شیفر په وینا تهران د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر د سفر جزئیات لا نه دي څرګند کړي. د جرمنی د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته تیره میاشت تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې یو جمع پنځه هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې اټومي موافقه وکړه. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه.
تاسې زموږ غږ ازادي رادیو اورئ. په هرات ولایت کې د مایع غازو یو شرکت ته نږدې د اور لګېدو له امله تیره شپه ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او ویل کېږي چې میلیونونه افغانۍ تاوان هم خلکو ته رسېدلی. په دې اړه هڅه کوو چې په هرات کې د ازادي راډیو له خبریال سره په تماس کې شو او له تاسو سره وروستي معلومات شریک کړو. په کندوز کې چارواکي وایي چې د جوند الله په نوم د وسلهوالې ډلې یو سیمه ییز قومندان د بی پیلوټ الوتکو په بمبارۍ کې وژل شوی. د کابل مطبوعات ته کتنه کوو او د غراس په روانه خپرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا ته په پام کابل ولې پر اسلام آباد د فشار راوستلو لپاره له نړیوالې ټولنې مرستنه غواړي. دا موضوع په یو تفصیلي رپورټ کې اوریدلی شئ. د ځکني ترانسپورټ یو شمېر کورنیو بهرنۍ ټولنې غواړي چې د یو روزنیز پروګرام له لارې د ترانسپورټي او ترانزیتي شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست د زده کړې 440 بابا کورسونه لري چې اوسمهال پکې له 100,000 زیات خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
خط راوړل شي هغه لوستلی شي. کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا دپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکلی شي.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې د خوځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تاندې څنګه خبريږي.
یو څه کولای شي کله چې دغه مضمونی فرهنګ سیاسي علوم درس ورکړي او سیاسي موضوعي بحث روان کړي تر تحلیل پورې لار شي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لار نسی.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1229 د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې پټول افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې ووریدل، په هرات ولایت کې تیر شپه د اور لګېدو له امله ګڼ شمېر کسان مړ شوي، ګڼ شمېر زخمیان دي او په عین حال کې رپورټونه وایي چې خلکو ته میلیونونه افغانۍ تاوان هم اوخته ده. همدا شی بل هرات څخه زمونږ همکار شاپور صابر را سره د ټلیفون په لیکه کې ده. صابر صاحب، د دې پیښې چې تېره شپه شوې ده اورستو جزئیات څه دي؟
آن چی که جزئیات تر تازه می رسانه حکایت از این داره که مقامات محلی در ولایت هرات میگن که 11 تن در اثر رویداد آتش سوزی که ناشی از یک شرکت گاز مایی بود اینا جان دادن و همچنان 6 تن دیگه زخمی شدن. این ارقام از سوی حیات الله حیات سخنگوی والی هرات صبح امروز به رادیو آزادی اعلام شد. آقای حیات گفت که این مسئله در اثر تحقیقات نادای کشفی امنیتی و همچنان خود اطفاییه صورت گرفته و همچنان گزارش ها از شفاخانه حوزوی ولایت هرات می رسانه که مسئول مطبوعاتی و آقای شرزی محمد رفیع شرزی میگه که دست کم 18 تن در اثر این رویداد اینا زخمی شدن که 4 تن از این افراد زخمی شده بالای 90% سوختن، حدود 4 تن دیگه اینا مسمومیت بالای داشتن و همچنان 10 تن دیگه که شامل اطفال زنان و مردان بودن اینا جراحت اینا نسبتاً سطحی بوده که در شفاخانه حوزوی هرات ثبت و راجستر شدن. با آنچه که در بحث مشکلاتی که در این حادثه رو داده و خسارات مالی به بار آورده، آقای حیات میگه که بیش از 42 میلیون افغانی خسارات مالی به بار آورده و همچنان به اثر ورود خود کرای اطفائیه تقریبا 1.3 میلیارد افغانی از خسارات مالی شرکت های گاز که حدود 15 شرکت در این منطقه یعنی دانه کمرکلاخ باشه این جلوگیری شده. و هنوز هم مقامات محلی در ولایت هرات میگن تحقیقات ما به خاطر از این مسئله ادامه داره و آنچه که باعث این رویداد شده بی احتیاطی مسئولان شرکت گاز مایع در این منطقه عنوان شده.
ډیر زیاته مننه شاپور صابر د ازادي رادیو خبريال په هرات کې چې د تیر شپې د اور لګیدنې د پیښې په اړه روسي جزئیات در سره شریکول د نوموړي په وینا چارواکي وایي چې د 1100 کسانو مړینه د اور لګیدو په دې پیښه کې تې شوې د غرس ګڼ شمېر نور ټپیان دي او تر اوسه پورې له 30 میلیونو زیات افغانۍ او د تاوان مسأله هم تایید شوې ده. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې په دې اړه روسي او دقیق معلومات اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندز ولایت کې د جند الله په نوم د وسلواله ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د کندز د والی ویان ازادي راډیو ته ویل د وسلوالو د قومندان قاری غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د کندز والی عمر صافی هم د ابو حذیفه وشل تایید کړی دی. د رویټرز خبری آژانس په حواله جندله د سنی وسلوالو ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. نور جزئیات د فرشتي جلال زی په رپورټ کې اورو.
په چادره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندلا درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل سوي دي. د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل
د ساحه پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندلا
پرون مازدیګر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل سو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباع دي هم په دې عملیاتو کې وژل سوي دي. دوی د عیش ته د بیعت کولو لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه الوتکو په ګډو عملیاتو کې پرون شوی وژل شوی دی. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندلا په څیر د وسلوالو ډلو لټیر یو کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمېر نه دی څرګند خو د والی ویاند وایي چې تر ډېره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتېپه ولسوالیو کې دا ډلې فعالې دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والي بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قومندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګڼ شمېر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ورسته ترنګل تیاته په پام سره کابل ولی پر اسلام آباد د فشار راوستلو لپاره له نړیوالو مرستنه غواړي. آیا د افغانستان په امنیو کې د پاکستان د رول په اړه شواهد له نړیوالې ټولنې څخه پټ شوي دي؟ دا مسأله نوریاس نوری د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان حکومت اکثر وختونه د خونړیو پیښو ملامتي پر پاکستان اچوي، آیا د خپلو ادعاو لپاره پر اسلام آباد د کافي نړیوالو فشارونو راوستو هڅه کړې ده؟ ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وایي
ګوره د دوه لارې لري، یو در چې په دوه اړخیز ډول یا په مختلفو اشکالو باندې د دولتانو د دوه اړخیزو روابطو پر مبنا کېږي، یو د نړیوالو سازمانونو له لارې معین او ډیپلوماتیک فشار راوړل دي. زه فکر کوم د افغانستان دولت په تېرو دیارلسو کلونو کې هڅه وکړه چې هر ډول فشار راوړي د خپلو ستراتیژیکو متحدینو چې دلته یې حضور درلوده د هغوی له تاریخه یې راوړي. متاسفانه د افغانستان دولت متحدینو په خصوص ناتو هغه لازم فشار څه اول چې په دغه زمانه کې راوړي د لپاره چې له اوباد سره خپل پخوانی ستراتیژیک روابط خراب دي کې هغه اقدامات چې افغانانو په کوډه د هغه و کله کله درې اړخیزې مذاکرې وشوې، درې اړخیزې همکاري وشوې، د موقت زمانو لپاره دعوت نه وصل پلان دغه سمبل په کوم کوم جوړ کوم ځانګړي نتیجې نه درلوده. هم لا دا چې نړیوالې پوهنه د ښکاره د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور په مطابقت د مداخلې د کره اسنادو په درلودلو سره هغه سبتیږي د ډیپلوماتیکو چینلونو نه او هلته په اجنډا کې نیول کېږي او دواړه خواوې تقریبا له یو بل نه دفاع کوي. بیا ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید په هغه اکړه
سمیز صاحب، تاسو د کره شواهدو د اسنادو یادونه وکړه. په تیرو څه باندې دیارلسو کلونو کې، تقریبا څوارلسو کلونو کې، د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په افغانستان کې فعالو. په تیره بیا د استخباراتو په برخه کې هم ډیر کره شواهد او اسناد راټول کړي دي. حقانی شبکه یې یوه تر ټولو هغه تروریستي شبکه بللې وه چې په افغانستان کې ډیره مرګ ژوبله امریکایي او نورو د ائتلاف نورو غړو ته اړولې ده. دغه کره شواهد او اسناد چې امریکا ټول راټول کړي په دغومره موده کې، آیا کافی نه دي چې د افغانستان په اختیار کې ورکی چې افغانستان د خپل دایې لپاره په ملګرو ملتونو کې یا په نورو سازمانونو کې د پاکستان پر ضد دعوا وکړي؟
دلته زه دوه نقطو ته د تاسو درنو اوریدونکو پام راوړم. اول ټکی دا ده چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کړي. د افغانستان دولت به په یقیني ډول استاد لري او دنیا یې لري چې دا مخکې مسله ده. دوه مسله چې هغه دا ده چې دنیا عادلانه چلند وکړي. د دنیا په هر تروریستي پېښه کې حد اقل یا د پاکستان خاوره کارول سوی ده، یا پاکستان اتکه ګډون لري، یا حد اقل ممکن پلان گذاری په پاکستان کې سوی. دا اصلا نړیواله ټولنه لري، ملګري ملتونه لري. خو زه هیله من یم چې امریکایان، نړیواله ټولنه، د افغانستان متحد دولتونه دغه اسناد په عادلانه ډول د افغانستان د حکومت لاس کې ورکړي، یا حد اقل په نړیواله ټولنه کې مطرح کړي، یا د افغانستان د خلکو لپاره حق موضوع نه چې د توطئې، د دسیسې، د مداخلې، د تجاوز کار سی وی د پټیرو د لاسو کلو کې هغه ته لږه وړاندې سی دی. زه فکر کوم چې د دنیا دیو برخه په توګه روای باید عدالت وکړي او د افغانستان د حکومت دغه وختره کوم ممکن وختنه وکړي، هغه ته مثبت ځواب ووایي او پاکستان باندې لازم باندې ملي فشار وکړي.
ستانه صاحب، د افغانستان حکومت په اصطلاح خپل کارخانګي کړی ده، آیا دغه مسلې ته جدي ده؟ ځکه چې خلک د افغانستان له حکومت، د افغانستان له دولت د انتظار لري. خلک اکثرا زموږ په پیغامونو کې دوی وایي چې پاکستان دوه مخه سیاست لوبوي د افغانستان په وړاندې. د افغانستان حکومت د خلکو غوښتنو ته څومره پاملرنه کړې ده؟
زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو غوښتنو ته باید ځواب ورکړي. سره د چینی حکومت هڅه وکړه په مرحله کې څو میاشتو لاسو یا نو میاشتو کې هڅه وکړه چې د نوي سیاست په پلي کولو سره، د نوي ډیپلوماسۍ په پلي کولو سره، سره د چې حتما د افغانانو په عنوان پوهېدل چې پاکستانیان مداخله کوي، ولې د حکومت شاند غوام د افغانستان په حکومت کې مختلفو دندو مصروف خلک وو، دوی پوهېدل په دې مسله. مګر سیاست یو ډول تغییر ورکړه. زه فکر کوم چې دوی فکر کوي چې که په دې محاسبې سره پاکستان وهڅي تشویق کړي چې د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، اوس د مرحلې ته رسیدلي چې نسل او عامه ذهنیت باید په حکومت باندې باندې فشار راوړي چې دې مسلې ته جدي توجه وکړي. بلکه خپله د افغانستان دولت د خپل بقا لپاره مجبور ده چې هغه اقداماتو کې چې پاکستان په ضد ښایي، او هغه دا ده چې پاکستان سره باید په حسابي ډول محاسبه وشي، او د رئیس جمهور خبره چې وایي چې د یوې نااعلان شوې جګړې رهبري پاکستان کې، د افغانستان حکومت باید دغه شرط وکړي.
سمه ده. یو بله موضوع مطرح کېږي، هغه دا ده چې وایي د پاکستان لابي په نړیواله سطح ډېره قوي ده. یعنی په دې معنا چې دوی که برحقم نوی مسائل دسه مطرح کوي چې نړیوال فکر کوي چې دوی برحق دي، او د افغانستان ډیپلوماټیک دګر کې دومره دغه لابي نشته په نړیوال موسسو کې یا په دولتونو کې. وایي چې دوی برحقم دي افغانان، مګر نشي کولای چې خپل هغه دایه په درست شکل باندې تشریح کړي. د افغانستان دولت دغه وضعیت په پام سره لنړیوالو چیلنونو په څه ډول کوي چې استفاده وکړي پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو لپاره؟
دا د خبر د سیمه ډیپلوماسي د دستگاه متاسفانه است لازمه در به ارتباط کار نده کنه. اما عرض داره چه در افغانستان دولت کولی استی چه لحق و خپل متحدین اونه دی وسیلی پر انوان استفاده او که چه پر در جنگری که در افغانستان خلکو او حکومت سر شریکو اولا شریک دی و اغا اصلا زفکر کم چه اوازنه منبع و خم منبع هم دقا ده چه دبینه دی فشار دی وسیلی پر انوان او د لابی د مسلې په عنوان په پاکستان فشار راوړي.
او څه فکر کوئ چې آیا پر پاکستان دغه نړیوال فشارونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟ هغه ستراتیژیک عمق په پام سره چې وایي پاکستان په افغانستان کې لري، آیا په هغه کې به کوم تغییر راسي؟
حد اقل مکتبه دغه خطر مشخص دی د افغانستان خلکو او دنیا ته چې پاکستان له موږ سره په کوم حالت کې دی، دوست په عنوان یا دی یو دښمن په عنوان. اوسه په تاسو متوجه یاست دغه تعریف اوسه هم موجود دی کای له احساسات نه تیسو. اما حداقل که دغه مسئله رسمی کیږي او په رسمي اجنډاو کې داخليږي د پاکستان موضوع گیری به داوی زاد ما عقیده ده چې د پاکستان ستراتیژي هغه وخت د افغانستان په وړاندې تغییر کوي چې په افغانستان کې یو اختلاف او قوي دولت وجود ولري.
آیا د افغانستان حکومت پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره له نړیوالې ټولنې مرسته غوښتي او دا مرسته باید څرنګه وغوښتل شي؟ په دې اړه مو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي څرګندونې واورېدې.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
دی رادیو او رای ازادی رادیو پا اف ام سل اشاریه 15 سپا پا کابل او ټولولوی خارونو کې پا صفا ډول او ری دلاشای. اسد الله لودین د کابل دنن چاپ مطبوعات لستی او د افغانستان پاکستان ترمنځ د روابطو او نورو مهم مسئلو پړای د مقالو زینی برخی دراوروی.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره له پاکستان د افغانستان غوښتنو او بهر ته د افغان ځوانانو د مسافرت ډیرېدو ته ځانګړي کړی دی. سرنوشت خپلواکی ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د افغان حکومت له جدي خبرو او غبرګون سره سره لا هم داسې نخې نه لیدل کېږي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدله کړې وي. په سر مقاله کې راغلی چې پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر ډېرې ورځې ووتې، خو لا هم معلومه نه ده چې دې پلاوی له پاکستان څخه څه غوښتي او هغوی څه ځواب ورکړی دی. سر مقاله لیکونکي ویلي ولسمشر اشرف غنی له پاکستان غوښتي وو چې د ترهګرو ځالې له منځه یوسي، خو د ورځپاڼې په باور لا هم په پاکستان کې ترهګر پټنځایونه لري او د افغان حکومت غوښتنې نه دي منل شوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې له داعش او نورو ستونزو څخه د مخنیوي ښه لاره سیمه ییزه همکاري ده، خو د ورځپاڼې په باور تر اوسه سیمه ییزه همکاري نه ده تعریف شوې. په سر مقاله کې راغلي که ولسمشر اشرف غنی غواړي سیمه ییزه همکاري پراخه کړي، باید د سیمې له هیوادونو سره اړیکې ښې او خپل ملګری او دښمن وپیژني. د سر مقاله لیکونکي په باور که د داعش او نورو مخالفینو اصلي ملاتړي د خیر په غونډۍ ناست وي او افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه کوي، دا مبارزه ښه نتیجه نه ورکوي. اسلام ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې بهرنیو هیوادونو ته د افغان ځوانانو د تګ په عواملو تبصره کړې او لیکلي دي چې دا سفرونه له خطر سره مل وي. په مطلب کې راغلي چې د دې ډول خطرناکو سفرونو یوازینی لامل بېوزلي، بیکاري او د بیو لوړوالی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول سفرونه تر ډیره بې ګټې دي او دا ځکه چې اکثره ځوانان نشي کولی خپل منزل ته ورسیږي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا همدې موضوع ته خپله سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان چارواکي یوازې بهر ته د افغان ځوانانو د سفرونو ننداره کوي او چرت نه پرې خرابوي. په سر مقاله کې راغلي چې یو شمېر کورنۍ د امنیتي ملحوظاتو له امله خپل ژوند ته خطر احساسوي او هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي.
د مځکني ترانسپورت یو شمېر کورنۍ او بهرني شرکتونه غواړي چې د یو روزنیز پروګرام له لارې د ترانسپورټي او ترانزیتي شرکتونو ظرفیتونه لوړ کړي. په دې مناسبت د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د آی آر یو یا د مځکې ترانسپورت د نړیوالې اتحادیه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت او خونې لخوا یو ناسته جوړه شوې وه. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورټي اتحادیو مسؤلین د ګاونډۍ هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو دفتري ستونزو څخه شکایت کوي، د ترانسپورټ وزارت چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال ترانسپورټ د قوانینو له پلي کېدو سره به شته ستونزې کمې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ترانسپورت د نړیوال سازمان په مرسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورټي اتحادیو استازو ته یو دوه ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې د هیواد ترانسپورت تر ډېره ځایه د ګاونډیو هیوادونو په سرحدونو او ښارونو کې د کافي اسنادو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ او د مالونو په لیږدولو کې یې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي. د دې وزارت مرستیال جارالله منصوري وویل چې د ترانسپورت د نړیوالو قوانینو له پلي کېدو سره به دغه ستونزې کمې او د هیواد ترانزیتي باور به پیاوړی شي.
افغانستان ته د ټی ای آر اهمیت په دې کې دی چې که مواد یې په سمه توګه پلی شي په سیمه کې به د افغانستان باور پیاوړی کړي.
په عین وخت کې د ځمکني ترانسپورت نړیواله اتحادیه وایي چې که د افغانستان او سیمې د هیوادونو اړوند د ترانسپورټي اتحادیې د ترانسپورټ له منل شوو اصولو سره سم فعالیت وکړي د مالونو د لیږ رالیږد پروسه به ګړندۍ شي. د دې اتحادیې استازي کاظم آسایش وویل چې په دې برخه کې به له افغانستان سره مرستې وکړي.
IRU reaffirms its commitment to assist Afghanistan and we hope
RAU la Afghanistan sara da marasto kawlo pujmano taqid kawi hila da da program da transport la re da Afghanistan da parmaghtag aw taraqqi sabab shi.
همدارنګه د آیکو یا د اقتصادي همکاریو د سازمان استازي وویل په دې برخه کې به د ظرفیتونو له جوړولو سره مرسته وکړي.
ایکو ویل کنټینیو ټو کنسیدر افغانستان
ایکو د افغانستان د ظرفیتونو جوړول په خپل لومړیتوبونو کې شماري.
بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو د ګاونډۍ هیوادونو په پولو او ښارونو کې له لوړو مالیاتو او یو لړ نورو ستونزو څخه شکایتونه وکړل. د ځینو ترانسپورټي اتحادیو مسؤلینو وویل چې اوس مهال د دوی ډېر مالونه هم پاکستان ته ځي او هم له پاکستان څخه نورو هیوادونو ته تیریږي. دوی تاکید وکړ چې په یاد هیواد کې د ورته اسانتیاوې برابرې شي. د پاکستان استازي ملک طارق حیات ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان څو میاشتې وروسته د ترانسپورټ د نړیوالې اتحادیې غړی کیږي او دا ستونزې به له اصولو سره سمې اوارې شي.
Of course whatever problems are
په حقیقت کې ټول ستونزې چوس مال په دې برخه کې شته. د ځمکني ترانسپورت په نړیواله اتحادیه کې به د پاکستان لغړیتوب سره سمې اواري شي.
مسؤلینو په دې برخه کې د وصول پر پوهېدو هم تاکید وکړ. افغان چارواکو وویل افغانستان له پخوا راهیسې د دغه نړیواله اتحادیه غړیتوب لري خو جنگونو دغه فعالیتونه ستونزمن کړي وو. دوی ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې به نوې هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ادارې پر فیسبوک د یو لړ معلوماتو د خپرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا غبرګون ته په اشاره له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د بیان له ازادي څخه د ملاتړ لپاره خپل تعهد څرګند کړي. د دې ادارې د افغانستان د چارو څارونکي پرون ازادي راډیو ته ویل د خبریالانو پر وړاندې د نړو چلن میراث له مخکنی حکومت پاتې دی. فرشته جلالزی پر ریپورټ لري.
په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ساتنې او ملاتړ نړیواله اداره کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیستس وایي پر فیسبوک د یو لړ معلوماتو د خپرېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا غبرګون د شدیدې اندېښنې وړ دی. په دې اداره کې د افغانستان د چارو څارونکي باب دیتس پرون د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د بیان ازادۍ د ساتنې لپاره خپل تعهد څرګند کړي. دا ځانګړی پېښه ډېره د اندېښنې وړ ده او څرګندوي چې که چېرې د افغانستان حکومت د آزادو مطبوعاتو لپاره خپل تعهد د کلک نه کړي وضعیت څومره خرابېدلی شي. باب دیتس وویل د افغانستان مخکنی حکومت له مطبوعاتو سره مناسب چلند نه درلود او داسې څرګندېږي چې د ژورنالیستانو د تهدیدولو د معلوماتو د پټولو او د بیان د آزادۍ محدودولو میراث یې نوي حکومت ته رسیدلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په وروستیو کې د حکومت یو لړپټ اسناد او د دې ادارې د ځینې کارکوونکو د هویت په اړه معلومات پر انټرنیټ خپره شوي دي. د دې ادارې خبرپاڼه وایي د دې معلوماتو خپرېدل د ملي امنیت شورا د یو شمېر کارکوونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کوي او په مطبوعاتو کې د مسؤلانه کار پر قوانینو تیری دی. د ملي امنیت شورا د بیان ازادۍ او د خلکو د حق ته له درناوي سره چې باید معلومات ترلاسه کړي له مسؤولو ادارو غوښتنه کړي چې د دې کار عاملین پیدا کړي څو په راتلونکي کې د داسې حساسو معلوماتو د خپرېدو مخنیوی وشي. خو د خبریالانو د ساتنې په نړیواله کمیټه کې د افغانستان د چارو څارونکي باب دیتس پرون ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې حکومت باید په دې موقع کې د بیان د ازادۍ د ملاتړ لپاره کلک کار وکړي او په داسې یو هیواد کې چې ادعا کوي چې ډیموکراسي ده د مطبوعاتو اهمیت ته واضح کتنه وکړي. زه فکر کوم چې دا شکایت باید لوړو ځایونو ته ورسیږي. ولسمشر باید له دې وضعیت خبر شي. د افغانستان د ازادو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې نای پرون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د خلکو د دې حق په اړه چې باید معلومات ترلاسه کړي خپله کړنلاره ورته څرګنده کړي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. لسنیمه بجې شوې دی. له اجمل دورمان څخه د مهمو خبرونو لنډې زورو.
په هرات ولایت کې د اوبلن غاز یو شرکت ته څیرمه په ویور لګیدل کې اولس کس وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوی دي. په کندز کې د جندولا په نوم د وسلوالې ډلې قومندان قاری غلام حضرت چې په ابو وظیفه مشهور و وژل شوی دی. د دنګ دوه قرارداري شرکت وایي هغه د کارکونکو چې په کابل کې په یوه بمی حمله کې وژل شوی دي د ملي اردو او ملي پولیسو تر روزنې په پروګرام کې کار کولو. د امریکا پاوز د موسی کلا ولسوالۍ د نیول لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرستې پیل کړي دي. د شمالي او جنوبي کوریا چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې پر کمولو سلا شوي دي. متحده ایالات به ډیر ژر په اروپا کې F-22 ډوله پر مختلف جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وشي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر کې ایران ته سي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوراندې په خبرونه کې تاند څنګه او د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه نیمه نړۍ خبريږي. خو هغه مخکې په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د لیک لوست د زده کړې 440 بابا کورسونه لري چې اوسمهال په کې 1000 زیات خزینه او نارینه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. روح الله انوري په ریپورت لري.
کارپوهان وایي چې په هیواد کې د جګړو دوام او د جنگ هر پروژه چې په اسانه په افغانانو تپل کیږي لوی وجه یې بې سوادي ده او تر څو چې په هیواد کې د لیک لوست او پوهې کچه لوړه نشي تر هغې به جنگ دوام ولري. افغان دولت له ډیر وخت هڅې پیل کړې چې بې سواده کسانو ته لیک لوست زده کړي. په کونړ کې د لیک لوست د زده کړې پروګرام مسؤل حاجي نیز محمد ازادي راډیو ته د خپلو فعالیتونو په اړه داسې معلومات ورکړل.
من ټول د کونړ په ولایت کې 440 بابا کورسونه لرو چې د دې جملې نه 202 بابا خزینه او 213 بابا نارینه کورسونه دي چې 245 بابا کورسونه چې د لیف پروګرام دی د تدریسي بهیر په دې مش کې سر ته رسیږي پای ته رسیږي او په دې کې ټول مجموع شاګردان 1345 دي چې 15949 په کې خزینه شاګردانی او 15415 نارینه شاګردان.
هغه وایي پروګرام سره په خوا نړیوال خوراکي پروګرام د خوراکي شیانو مرسته کوله خو اوسې مرستې درولي او یوازې یونسکو یې د یو شمیر ښوونکو معاشونه ورکوي.
دا 245 بابا کورسونه چې ته ویلې دا د یونسکو په همکارۍ د لیف پروګرام ورته وایي چې د وزارت معارف د نظارت د لاندې او د هغې په همکارۍ باندې جوړ شوي چې د دغه فنډ د هغې خوانه ورکول کېږي او نور متباقي د 115 بابا کورسونه ستاره عرفان او نور دولتي کورسونه دي چې د دولت لخوا ورته فنډ ورکول.
که څه هم چې یو شمیر کسان د سواد زده کړې د کورسونو په باب یو څه انتقادونه لري او وایي چې اکثره کورسونه د واسطې خاوندانو ته ورکړل شوي چې په کې شاګردان نشته او ښوونکي معاشونه اخلي. حاجي نیز محمد هم په کورسونو کې د یو څه ستونزو موجودیت مني خو وایي چې دوی ترې همیشه څارنه کوي او خلکو ته زیاته ګټه رسولې ده.
خط راوړل شي هغه لوستلی شي کور نه چې ماشوم بازار ته لیږي د سودا دپاره ترکاري نمونه هغه ته لیکلی شي د پیسو حساب ورسره کولی شي.
څو تنه زده کوونکي چې په یادو کورسونو کې په زده کړه بوختي وایي
زمانم ستاره دي موږ ډېر څه زده کړي دي لکه لیک کولی شو لوس کولی شو حساب مې یاد کړی دی او داسې نور شي. دا په ډېر اندازه ګټور دي ځکه چې دلته اوسه پورې داسې مراکز نه جوړ شوی لکه و چې جوړ شو موږ د دې نه یعنی پوهه شولو په دې نه ډېر ډېر مطلب واغست.
زمانم جلواري په سیوا د موزه کې ډېر څه زده کړل کلي کولو سم زده کړل املا په کې زده کړل او کوم حساب هم زده کړل سم زده کړم مخکې دې نه سم زده نو دا اوس یو کورسونه ویلې په دې کې مر څه زده کړل دا ډېر ګټه ورته ځکه چې دا موږ چې ولو سم په هر څه باندې پوه شو په حساب باندې پېښو لیکولو سم باندې پېښو
دا سه کورنۍ اوس هم شته چې پکې د بي سیوا د کسانو شمیر زیات دی او مشران خپل کشرانو ته اجازه نه ورکوي چې خونځي او یا هم د سواد زده کړې کورسونو ته لاړ شي.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. خونځي او پوهنتونونه د علم او پوهې ځایونه دي چې له سیاسي فعالیتونو باید لرې وساتل شي، خو ځینې ښوونکي او استادان څه کوي؟
چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې،
یو سیاستمدار چې پت به یې کوو د بل به یې غیبت کوو.
د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده شاګردان ته مو پیچکاري کوي.
کله چې ما غبرګون وښوده نو هغه نور محصلین پاڅېدل او ما سره جګړه پیل کړه.
دوستانو، کچیر تاسو هم په ټولګي کې لداسي مشکل سره مخ کیږئ نو څه کول پکار دي؟ په نننې تاندې څنګه کې اورې زه نورګل شفق یم. او پوهنتون یعنی د ښوونې او د پوهې ځایونه، هغه ځایونه چیرې چې شاګردان بې له کوم سیاسي، مذهبي، ژبني او قومي تعصبه آرام، خوندي او اکاډمیک چاپیریال ته ضرورت لري، هغه ځایونه چې پکې د زنده‌باد او مرداباد شعارونه او خبرې باید نه وي، او هغه ځایونه چې ښوونکی او استاد باید پکې د خپلو وظایفو د لایحې پر بنسټ شاګردانو ته د پوهنتون یا د ښوونځي لپاره ټاکل شوی درسي نصاب تدریس کړي. خو ځینې استادان شته چې تر کتابونو هاخوا خبرې کوي. کومې خبرې دغه ځوانان اورو؟
نوم مې بدشجان زدران د پکتیکا ولایت اوسیدونکی یم. ډېر ځله استادانو داسې پکې شوي دي چې هغوی به په سیم کې سیاسي خبرو باندې شروع وکړي، یو سیاستمدار صفت به یې کوو، د بل به یې غیبت کوو. ډېرې داسې خبرې هم پکې وي چې دوی به د ځان نه جوړول، یا د شخصي ګټو دپاره، یا د نورو قومي ګټو، ژبني ګټو دپاره به دوی دا خبرې کولې. ملګرو کې به هم ځینو کې به بې اتفاقي راغله، ځکه چې د یو به په یوخو باندې ودرېده، او ځینې به د استاد د قدر او احترام دپاره د استاد خبره باندې ودرېده، که څه هم حقیقت ته به نږدې نه وه.
زمو یو استاد دی، په همدغه خبرو مو بحث سره وکړ، اوس یې ما سره عقده اخیستې. زما سلام ته حتی علیک نه وایي. که د درس موضوع د دولت په اړه وي خو پروا نه کوي، کنه نو زما په نظر په ټولګي کې باید دوی یوازې خپل مضمون تدریس کړي او حق نه لري چې له درس پرته په بل څه باندې بحث وکړي.
نوم شوکت علی د لغمان ولایت سودین کې امروز هور را ډیر داس شوی دی چې دا استادان راشي صرف ته سیاسي خبرې شروع کړي درد په ځای باندې. مونږ مدیر صاحب ته ویل نو مونږ وړاندې شوانسته خبره مو په ځای نشو.
کامزمون د سیاسي علوم وی خای کله کله خبره تر سیاست لاړ شي. دوستان، خو د کابل پوهنتون یو محصل محمود الرحمن وایي چې داسې استادان قصدن غواړي سیاسي مسلو ته لمن وهي او خپل مفکوره نورو ته ور انتقال کړي.
حتی داسې استادان هم شته دي چې کتاب بخي راخلاصي نه، راسي د سیاست په حق باندې تر هغه پورې خبرې کوي تر څو چې دوی نوي دقیقه اقتصاد پوره شي. د استادانو هغه کوم خپله مفکوره چې ده هغه به استادان د یو لار نه د یو لار نه شاګردان ته مو پیچکاري کوي.
د پکتیا اوسیدونکو فدا محمد باران هم وایي چې دغه استادان د خدای لپاره خبره نه کوي، یعنی حقیقت نه وایي، بلکې هغه کسان ستایي چې یا دوی ورسره مشترکې ګټې لري او یا ترې متاثر دي او پر خیانتونو یې سترګې پټوي.
خوانځي کې زموږ یو استاد وو، هغه بیا نو یو سیاسي لیډر، ګوندی رهبر وو، دا غو ستاینې کولې کنه. وایي هغه خلک چې خې خلک وو، یعنی کار خلک وو، خو د تخ نه ښکارېدل، یا د دوی سیاسي مفکورې سره مختلفې دي، هغه به بد ویل، او هغه چې د تخ وو یا د ګوندی رهبر وو دا غو به ستاینې کولې. نو وطن بیا مور دی کنه، هغه خلک اسې هم په سړي بد لګېږي چې د وطن سره خیانت کړی وي. دل بیا تا دای طرف کوي نو دای بیا بیخی بدلګي مجبوری درته خبر ور سره ونیسی.
اصلی ستونزه حل رامنځته کیږي چې په ټولګي کې استاد خپل خوخي د ګوند او رهبر ستاینه کوي او ته د نظر برعکس خبره وکړي، بیا نو د استاد ګواښونه او اخطارونه دي او ته دا سیتہ دوستانو لا لیسے یو تازه فارغه شوی زلمه بادشاه جان وای
در زل شوی اسکلا به شاگرد استاد سره کوم خبره کیره گیر شو پارت ک استاد به یو چاسی پد کو شاگرد بول نا پم دی ډول نه نو استاد ور سره ډیر تازه ولې زم بیا ورته ز تایم دهان ک نا کوم مو شاگرد به تبه نو ډیر وس وسه ور چلو شو هینول به سیم کی هغه تل به لوسه کی دنو زکون گه به هم پخمانه ش ما به دا خبره نو کړی.
ملګرو محمد عطا لنګار له یو پوهنتون تازه فارغ شوی ځوان دی. دی وایي چې ځینې استادان هغو محصلانو ته ښې نمرې ورکوي چې هم فکری وي او یا د محصل پلار هم د هغه ګوند غړی وي چې دی یې غړی دی. ښاغلی اتل په دې اړه خپله خاطره راسره شریکوي.
یو استاد و چې د یو رهبر به یې ډېر ستاینه کوله، هغه چې ځینې کتابونه لیکلي ول مونږ به یې خرڅول. کله چې ما غبرګون وښود نو هغه نور محصلین را پاڅېدل او ما سره یې جګړه پیل کړه. بیا دلته څه محصلین چې ما طرفدار ول بیا غو يم پاتې دلو دمالنګ وکړه، یعنی په دوه ډلو ویشلو. په یو صنف کې مونږ جنگ پیل سو. کله چې سیمستر پای ته رسید د استاد د مونږ د صنف نگرانی په غاړه اخیستو، یعنی د مونږ د صنف نمرې ټوله د جمع کول. تیر سیمستر کې هم زه عمومي ول نمرون. کله چې نتیجه راغله زه دوم سو یم، ما بیا هغه اصلي شقي خپل ولې دی چې شقي چې د ما وی هغه نمرې بل چاته ور کړی و، د خپل چا نمرې ما ته را کړی و. هغه ځکه دا نمرې تبدیل کړی دي هغه بل شخص پلار دی دوی دی ګوند یا دی دوی دی سیاسي کړی غړی و. کله چې ادارې ته لاړم شکایت مې کوه، جالبه دا و چې هغه له ما نه مخکې شکایت کړی و چې دغه محصل بېجایه بېجایه پوښتنې کوي، صنف تخریبوي، و استاد تخریبوي، غواړي چې استاد کم راولي.
وایي د چا چې په بل زور نه رسیږي نو په ځان خوله لګوي. دوستانو، محمد عطل خو له مجبوریت د داسې استادانو له کبله پوهنتون پرې نه کود، خو د لغمان اوسیدونکي شوکت علي و چې د استادانو دې چلند ښوونځی ورنه پاتې کړ. شوکت علی وای
منګه خو غختل چې تحصیل دلته وکاو، نو استادان چې براغلل سم ته دوی به منګه د دې کیسې را وخت چې منګ فکر بل طرف ته لاړو. د خبره په مورې دی ورور چې لا بړون منګه به دا احساس نه کو چې منګه نن مکتب کې سوال کنه. بعضی استادان دی خدای دې جوړ لري ودانه دی اوسې ډیر ته خوشاله، او بعضی استادان دي چې منګه د مکتب زړه تور کړای دی په دې خبرو سره. نیت کې مې و چې درس ویم ورور تحصیل وکم، خپل مې ورور انجینری سره شوکو غواړم د خپل مشران نه چې خسته تکړه استادان لایقه خسته مکتب کې نظم ډیسپلین په ځای کې بس موږ نه خو پات شو چې اندا نسل او اولاد ته سانتیاوی ورته بس دا خپل مشرانو نه غواړم.
مننه چې تاندې څنګه اوري
چپ فرې بوخړه چپ دو کو خړه چې حیا نه بیچنی دنیا سبو.
خو د پوهنې وزارت د نشراتو سرپرست رئیس میراج الدین زمانی بیا دا خبرې ردوي او وایي چې هیڅ ښوونکی په ټولګي کې د سیاسي بحثونو د کولو حق نه لري.
بالکل مطلق صدا خبره پردوام د پوهنې وزارت مربوط مکاتبو کې هیڅ استاد ته حق نه ورکول کیږي تر څو دای د ورځنۍ درس چې دیغو خلاف سیاست شاګردان واسوي یا د سیاست په باره کې بحث وکړي. په سن کې هغه کومه مشخص لایحه چې دوی ته ورکړل شوې ده دیغو مشخص لایحه مطابق دوی ورځنۍ پروګرام تنظیموي او صنف ته ځي. که چیرې دغه استادان پیدا شي چې دوی دغه عمل اجرا کړي، دوی سره د پوهنې وزارت لخوا جدي او قانوني برخورد کیږي.
او همزولو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي هم وایي چې پوهنتونونه اکاډمیکي ساحې دي او له سیاسي فعالیتونو خوندي دي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس او ویان صفی الله جلال زه
قسمه کې همه ما شما میفهمیم پوهنتونها نهادهای اکاډمیک هستند.
مرتض پوهیر چې پوهنتونونه اکاډمیک ځایونه دي او دغه پوهنتونونو استادان مکلف دي چې محصلان ته تدریس وکړي. هیڅ استاد او محصل حق نه لري چې په دې اکاډمیک ساحه کې سیاسي، مذهبي، ژبني او سمتي تعصبات ته لمن ووهي. د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې جدي دی او څو ځله ځینې استادان ته د داسې مسایلو په تړاو اخطارونه هم ورکول شوی دي، او موږ ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته خبرداری ورکړی چې که داسې یو عمل پکې تر سترګو کیږي نو زموږ له جدي عکس العمل سره به مخ شي.
صورت بروز مشکل از همین نواحی جدا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
دوستانو، ځوانانو ویل چې ځینې استادان د خپل مضمون د تدریس وخت په سیاسي بحثونو ځای کوي، او د اړوند وزارتونو چارواکو ویل چې نه هیڅ استاد د داسې بحثونو اجازه نه لري. اجازه خو نه لري، خو که بیا هم کوم استاد داسې هڅه کوي نو په خپله شاګردانو ته څه کول پکار دي؟ ملګرو، د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د انجینری پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري راکړی.
کله چې استاد د موضوع نه ووځي، شاګردان باید خپله داسې یو سوال واچوي چې د درس مربوطي بیرته یې په خپله لاره راولي. فرزند دغه درس ته ورکول دغه یو سوال ده، دغه یوه لاره ده. بله لاره دا ده که فرزند ډېر دا موضوع جدي اوسي، بکیږي چې نماینده د صنف استاد ته ولیږي چې فرزند موږ درس شاته پاتې ده، دغه بحثونه په شاګردانو که نور موضوعات را منځته کړي دي، فرزند استاد وپویوي چې د شاګردانو عکس العمل ایتاسو په دغه بحث که منفی و، که تاسو وکولای سئ چې د خپل د درس طریقه لک بدله کړئ، دغه یې بله لار ده. بله لاره دا ده چې شاگردان کولای سی اداره تلار سی او رسمان دو استاد نشکایت بکی. زه فکر کومه چه دا موضوع دیره پسامه تو کدای سی چه حل سی.
صبوری هم در از وای چه استادان که پتولگی که کم بحث کوی نو پر موضوع دی کلی قضاوت نکوی، او زیادوی چه محصیلانو تا خصوصا په سیاسی مسائلو که پکار ده چه دا استاد تحلیل پاره قضاوت د هغه د علمیت د کچه لمعلومه ولو برسته وکلی. د خاغلی صبوری په قول
یو استاد کولای سي کله چې دغه مضمونی فرهنګ سیاسي علوم درس ورکړي یا سیاسي موضوعي بحث ورباندې کوي، تر تحلیل پورې لار سي، لیکن تر قضاوت پورې دی باید لار نه سي. کله چې استادان تجربه پیدا کړي، کله استادان علمیت ډیر سي، بیا دوی همیشه د محصلینو نظر ته غوږ نیسي، دوی هیڅ وخت نهایی قضاوت نکوي. کله چې استاد یو تحلیل کوي یا بحث کوي، هغه د هغه شخصي قضاوت توسید. نور ډیر کتابونه سته په همدغه موضوع کې لیکل سوي، مقاله سته، کتابونه سته، ژورنالونه دي چې انټرنیټ کې وګوري چې دا خبره یا دغه تحلیل چې استاد کړی ده تونه سم ده او یا تونه ناسم ده.
که په علمي ادارو کې سیاسي مسایلو ته لمن وهونکي استادان موجود وي او اړوند ادارې جدي مخنیوي ونه کړي، نو ښایي د شوکت علي په څیر ګڼ ځوانان له زده کړو زړه تورې شي او یا د ځینو خودغرضه کسانو د ناسمو معلوماتو له کبله د هغوی د شخصي او سیاسي ګټو ښکار شي. نننۍ تاندې څانګې هم دومره و دوستانو، بریالي اوسئ.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. د دې اونۍ خپرونه پیلوو. ځینې نجونې او میرمنې د چاغۍ یا ډنګروالي په خاطر خپل سری رژیمونه ځان ته ټاکي. د ډاکټر له مشورې پرته رژیم په نجونو کې کومې جدي ستونزې راولاړوي؟ د منظم رژیم لارې او طریقې کومې دي؟ روانه خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دبليو اف بي د راپور په تایید سره وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت تر ګواښ لاندې دی، سره له دې چې په تیرو کلونو کې نړیوالو ټولنو او بیلابیلو نورو ادارو د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې ډېر لګښتونه او کوښښونه وکړل، خو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې لا د ښځو وضعیت د ډاډ وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې حکومت باید د ښځو د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي او پرې نږدي چې ښځې شاتګ وکړي. د باکو محکمې د خدیجه اسماعیلوا د محکمې بهیر بیا پیل کړ، خو د هغې خور او مور د محکمې پر بې طرفۍ شک څرګند کړی دی. اسماعیلوا 19 کلنه ده. دی د آذربایجان په حکومتي سیستم کې د اداري فساد په اړه څېړنیز رپورټونه جوړول او تیر کال په دسمبر کې ونیول شوه. خدیجه اسماعیلوا تورنه ده چې مالیه نه ده ورکړې او له خپل نفوذ یې ناوړه کار اخیستی دی، خو اسماعیلوا ویلي دي چې دا تورونه سیاسي اړخ لري. وسوال کسانو په خیبر پختونخوا کې د پښتو یو خزینه هنرمنده په دزو وشلیده. مسرت شاهین باندې هغه محل په نوخار کې دزی وشوي چې له خپل مور سره په سودا خسلو پیسې وتلې وه. پولیس وایي برید کوونکی پر موټر سایکل سپاره و او په دزو کې مسرت شاهین وژل شوی او مور یې سخت ټپي شوی. مسرت شاهین په یو شمېر تلویزیوني سیریالونو او ډرامو کې کار کړی و.
درنو اوریدونکو چې میرمنې او په ځانګړې توګه نجونې د خپل اندام د چاغولو یا ډنګرولو په خاطر په خپل سر رژیم نیسي او دارو درمل خوري چې چاغې یا ډنګرې شي او مناسب اندام ولري، خو دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې د دوی وجود په ورځ کې څومره او کومو خوړو ته ضرورت لري. په ځینو مواردو کې نجونې له نامناسبو لارو چارو نه په ګټه اخیستنې د ورځې په اوږدو کې ډېر کم خواړه خوري، په ځانګړې توګه د سهار او غرمې ډوډۍ ډېره کمه یا بیخي نه خوري. د کابل اوسیدونکي ګلالۍ وایي د دې وزن ډېر زیات و. دوستانو یې ورته ویلي و چې له ډوډۍ نه مخکې لیمو او چای وسکي چې اوس ورته د معدې مشکل پیدا شوی دی.
از یک واس نماز زیاد است به فکر رفت.
زما وزن ډیر زیات دی، غوښتل می رژیم ونیسم. ملګرو می راته وویل چې سهار له ډوډۍ نه مخکې شین چای کې لیمو واچوه او ویڅکه نو ډنګره به شي. نو ما هم سهار ډوډۍ نه خوړله، درې میاشتې مې دا کار وکړ. ډوډۍ مې هم ډیره کمه خوړله. اوس راته د معدې تکلیف پیدا شوی دی، ډېرې ستونزې مې ولیدلې او اوس مې هر څه ته زړه کېږي خو خوړلی نشم.
مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
پاکیزه ارزو هم په داسې مشکل اخته و. د ډاکټر له مشورې پرته د وزن د ډیروالي له امله رژیم نیولی، خو دا چې وروسته بیا له ستونزو سره مخ شوي دا په خپله راته کیسه کوي.
زما وزن ډیر دی، د دې وزن د کمول لپاره بغیر د ورزش نه ما د رژیم په واسطه باندې غوښتل چې خپل دا وزن کم کم. ما په خپل ځان باندې مطلقه ډوډۍ بنده کړه، حتی وچه ډوډۍ وریژي او کچالو دا مسایل مې ټول بند کړ. حتی میوه مې هم نه خوړله. دی ویل چې میوه هم باعث دی چاغوالی کېږي، نو ما به په دوو ورځو کې په درې ورځو کې هم ترکاري بابه مې ډېر خوړو د مستو سره. یو وخت زه متوجه شوم چې زما د پوزې نه به وینې راتلې، او تر ټولو لوی مشکل چې ماته پیدا شو زما په لینګي باندې درد شو. ماته د هډوکو مشکل پیدا شو، زما په وجود کې د کلسیم کمبودي پیدا شوه. او کله چې زه ډاکټر ته لاړم، چې کله دا مسله ورته مطرح کړه، هغه وویل چې دا خپل ځان ډېر کمزوری کړی، بلکې دا طریقه باندې څوک ډنګرېږي نه. دې نه وروسته یې ماته ډېر زیات کلسیم ګولۍ راغې. کله چې ما هغه کلسیم وخوړې، د هغه نه زه نوره پسې زما وزن ډېر شو. او بره له هغه داسې یو نوه سستي د اعصابو او کمزوري هم راته پیدا شوه.
د عامې روغتیا وزارت د تغذیې د برخې مسؤول ډاکټر محمد همایون لودین په وینا، نجونې د سبا ورځې میندې دي، نو نه یوازې د ځان لپاره بلکې د دې لپاره چې په راتلونکي کې دوی میندې دي باید ډیر خواړه وخوري چې د وجود ذخایرې پوره وي.
من یو مشکل لرو چې هغه ته مترنل ډیپلیشن سندروم وای. هدف دا دی چې د انرژي د خلا سندروم یا مرض هغه میندې چې د پیولتوب په وخت کې یا د ماشومتوب په وخت کې ښه نه دي تغذیه شوي، د وجود ذخایر پوره ډک شوي نه دي، نو دلته چې کله دا مور کېږي ډېر زیات ضایعات ورکوي. یو دم د انرژي د خلا سره مخ کېږي او بالاخره څومره خواړه چې دې ته ورکوي بیا ډېر ذخایر نه ډکېږي، چې دغه میندې د ډېرو شدیدو مشکلاتو سره مخ کېږي. اکثرا کم وزنه ماشومان دنیا ته راوړي، سخت ورکوي، مشمان سوی تغذیه دنیا ترازی. زمان غختن ده اینجونو سخا داده چی تخپلی رتلون که و فیلی لپاره هر او راز خورو تا دورت لری او رژیم نیون دیتا نوی چی تده تخپل چاق توب لپاره خواله و نخوری. خب بهتر داره چی ده خورو پا ترتیب کی تغییر روانه. دشپی لخوانه نسبت غرمی تا کم خواله خور لیشی، زکا دشپی جز بکن دی سبایی باید دیر خواله خور خور لیشی و راز پر بی کم و انرژیو دا دیر سپن زیر آمان سکای دا کم خونه او دا دیر و زیر تو ویتامینون و منرال دو کم بود لامانا زمان دا نه پیلې انجنې راتلونکي کې یو ضعیف مور او هغه له کبله یو ضعیف ماشوم جامې تولند.
کله کله ځینې انسانان د خپلې باډۍ یا فزیکی جوړښت په اړه ډېرې اندېښنې او وسواس لري. دوی فکر کوي چې جسامت ښکلی نه دی نو ځکه سخت رژیمونه نیسي. په صحتي رواني روغتون کې ډاکټر ایمل ساپای وایي دا ډول خلک چې له خپل جسامت نه راضي نه دي، دوی د اشتها په برخه کې څه مشکل نه لري، بلکې د خپل اندام د ښکلا په برخه کې وسواس لري.
رواني لحاظ دی فکر کوي چې زما جسامت ښکلی نه دی، زه باید ښکلی اندام او جسامت ولرم، په دې خاطر باندې چاغوالي نه ویره لري. دی هغه رژیمونه نیسي او ډېر جدي رژیمونه نیسي، په نتیجه کې دی زیات خوروالي سره، خوارځواکۍ سره مخامخ کېږي، ضعیفتیا سره مخامخ کېږي، نورې رواني ستونزې چې د ژور خفګان ډپریشن ستونزې هم ورته لګېدلی شي. دی په واقعیت کې د اشتها په برخه کې مشکل نه لري، دی درون ذهني مشکل لري، د خپل جسامت د ښکلا سره دی وسواس لري، ذهني فکر د دی ته متوجه. دا کسان چې ذهني وسواس لري د خپل چاغوالي په ارتباط یا د خپل خواروالي په ارتباط په لومړي قدم کې د رواني ناروغۍ او د متخصصینو سره دی وګوري، هغه وګوري چې دا مشکل تر حق کم حد پورې دی. تعداد کسان بنیوي داسې یو اندازه خوار غوندې جسامت لري او تعداد زیات استعداد د چاغوالي لري، چې په دواړو حالتونو کې دواړو خلکو ته مناسبې توصیې او ته پکاري او د دې په ذهني وسواس باندې باید کار وشي.
Thank you. اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. پته یې دا www.azadiradio.com. ځینې نجونې بیا له ډنګروالي شکایت کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر ځینې دارو درمل هم کاروي، خو دا چې دا دواګانې څومره ضرر ورته رسوي دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي. د کابل اوسیدونکي رویا وایي دې غوښتل چې وزن یې ډیر شي، نو د ډاکټر له مشورې نه بغیر ځینې دارو کارولي و چې وروسته له خوړلو یې سخته ناروغه شوه.
زه اول سر کې ډیره زیاته ډنګره وم، ما دوستانو ماته د چاغې د دوا درس راکړ. بیا ما په خپل سر نه بیلې سي ډاکټر سره مشوره وکړم، لاړم له دواخانې نه مې دوا واخیستله او کپسولونه به مې خوړل دي. بیا ډېر نقص راته وکړ، سر به مې تلخوږېده، زړه به مې بد بد کېده، فشار به مې ټیټ و، خو ساعت مې ښه نه وه ورسره. بیا چې کله ډاکټر ته لاړم هغه راته ویل سي وینه د میکروبي سوې ده او مورقه سوې. بیا یې پوښتنه رانه وکړله، ما هم ورته وویل چې دا اوس د چاغې لپاره دوا خورم او ډاکټر صاحب بیا راته نصیحت لري.
د قربان اوسیدونکو نورما هم د خپل یوې خپلوانې کیسه کوي چې د وزن د ډیرولو په خاطر مصنوعي پروتین خوړلې و، اوس ډیره چاغه شوې او غواړي چې بیرته ډنګره شي.
کپتان از خپلوانو نږدې کې مبوت دی، زیات خوښ ده چاغه شوه لږه.
زموږ له نږدې خپلوانو څخه یو میرمن و چې غوښتل چاغه شي، اوس یې چاغښت ګولې خوړلې او ډیره چاغه شوې ده. له چاغې نه ډیر شکایت کوي او غواړي چې بیرته ډنګره شي. عمر یې هم دومره نه دی، خو ډیره لوی ښکاري او اوس ډیره پښیمانه ده.
د ډاکټر لودین په وینا که څوک غواړي چې وزن واخلي نو د رنګارنګ خوړو تر څنګ دي ځینې بطني معاینات وکړي. دی ځینې نورې لارښوونې هم کوي
او دا لاغر وي نو د دې لپاره یوازینی او بهترین لاره د متنوع او ډول ډول خوړو استعمالول چې اول د بطني سیستم یو معاینه وشي چې آیا په کولمو کې کوم پرازیتونه لري. که پرازیتونه لري دوا واخلي هغې نه ښه شي، هاضمه یې ښه کېږي. د خوړو په طرز پختن کې ښه پلانګذاري وشي، هغه په دې معنا د تیرو سرکړو څخه باید جدا خودداری وکړي، ځکه دا داسې مواد لري چې هغه په اسانۍ نه هضمېږي. دغه خواړه دې سبوي کې په بهتره ډول وخوري او تر څنګه د میوجاتو او سبزیجاتو سره دایمي وخوري، نو دغه انجونې به ډېر ښه وزن واخلي او هغه روحي کم تشوشات چې دي هغې نه به یې ځان خلاص کړي. ډېر تشویشونه باید ولیدي. که چېرته روزمره هره خور زمونږ غوښه او نخود د وریجو سره یو ځای د ګازرو او د سبزیجاتو سره یو ځای وخوري، سره هېڅ کچاغ نه شي.
خوشته داس انجونی چې د خپل وزن د کمولو یا ډیرولو لپاره منظم سپورت کوي. شګوفه رافت یول همدا سنجونو څخه ده چې د سپورت په وسیله خپل وزن له 95 کیلو نه 30 کیلو ته راکم کړی دی او اوس هم سپورت کوي.
تقریبا یک اش مو میشه وخت مده
اته میشته کیږي چې د کلب ته راغلم. 95 کیلوګرام وزن میو، ډیر خفوم. اوس اته میشته کیږي چې ورزش کوم. 30 کیلو ته می وزن راکم شوی دی. هغه وخت چې چاغوم ارچا بر پوری خندل. په مکتب کې به ټول فکر کاوه چې زه استادم، خو اوس ډیر ښه شوم.
وخت بسیار خوب شوم.
ډاکټر لودین د چاغېدو یا ډنګرېدو په خاطر د درملو کارول منع کوي او وایي چې باید منظم ورزش وشي او ښه خواړه وخوړل شي.
چې کله یو نفر سپلیمنټس یا اضافي خواړه خوري نو هغه د هډوکو باندې بد تاثیرات کوي. هغه دا معنا چې د هغې بدن د دې وړتیا د لاسه ورکوي چې هغه خپله وده وکړي او خپل بدن څخه مواد ترشح کړي. نو له همدې کبله ټول دوا اکثرا ویټامین منرالونه به یو څه فایده وکړي، خو کله چې یو نفر خوړلی شي نو ولې سبزیجات او میوجات نه خوري؟ نو ځینې مواد داسې دي، البومین دي یا نور څه دي، چې هغه د ګردو تکلیفونه رامنځته کوي. نو جدن زموږ د غوښتنو ټولو خویندو څخه دا ده چې هغې باید دوا څخه ریزکی د خپل چاغوالي یا خوراک په خطر او یوازې خوړو ته او ورزش ته توجه وکړي. جذب او هضم لپاره پکار ده چې دوامداره ورزش.
درنو اوریدونکو، نجونو ته خای چې لووس نه د خپل راتلونکو عمر پاړه فکر وکړي، ځکه چې د نن ورځې نجونې د سبا میندې دي. د دوی وجود باید په ویټامینونو او نور موادو غنی وي. کای و ناروغه او کم خونه مور ماشوم زیږوي نو هم دی او هم ماشوم ته لوی ستونزې پیدا کیدای شي. نو نجونې باید خپل صحت ته خاص پام وکړي او د ظاهري جوړښت په خاطر خپل راتلونکو ژوند په خطر کې وانه چوي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو لوی الله سپارم. خاد وسی.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.